د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یو بل پښتو خبرونه کې مو زموږ ریاست نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا یو جګپوري پوځي چارواکي په راتلونکو کې د افغانستان بې ثباتۍ ته اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې دوهمه نیمه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی خو لومړی اسدالله لودین ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
تاکل شوی د جمهوریت ریاست کاندید قیوم کرزای نن د جمهوریت ریاست د بل کاندید زلمی رسول په ګټه لخپل کاندیداتوري څخه تیر شي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د هوان د لګیدل عمله دوه ماشومان وژل شوی او د پاکستان حکومت او طالبانو د وروستیو بریدونو سره سره بیا هم د سولې خبرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل تاکل شوی د جمهوریت ریاست کاندید قیوم کرزای نن د جمهوریت ریاست د بل کاندید زلمی رسول په ګټه لخپل کاندیداتوري څخه تیر شي. د قیوم کرزای د کمپاین او مطبوعاتي مسؤل زیارفات له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع رسمن تایید نکړه خو ویل چې دواړه کاندیدان نن په کابل کې وغونډه کوي چې په ترڅ کې به یې دا مسأله واضح شي. تیر جمعه هم دا سره پور نور کول شو چې قیوم کرزای د زلمی رسول په ګټه تیریږي خو وروسته ښاغلی کرزی دا خبرونه رد کړل. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د رایو پاڼې چاپ کړي او د کاندیدانو تیریدل په اوس وخت کې یو بل ته کومه ګټه نه لري خو د انتخاباتو څارونکو دا کار ګټور بولي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي ویلي چې د دې هیواد د دفاع وزارت په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د خپل ځواکونو د شمیر په اړه بیلابل وړاندیزونه په نظر کې نیولي. د امریکا لوی درسي جنرال مارټن ډیمسي وایي په دې وړاندیزونو کې ویل شوی دی چې یا به یو پوځي هم نه پرېږدي او یا به تر 100,000 پورې عسکر په افغانستان کې وساتي. د امریکا لوی درسي پرون په واشنگټن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې 13 ورځې د هواند لګیدل عمله دوه ماشومان وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل عبدالحد چوپان ازادي راډیو ته ویل طالبان غوښتل چې یاد ولسوالۍ کې د پولیسو یو پوسټه په هوان وولي خو هوان په یو کور لګیدلې. تر اوسه طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا چارواکي وایي چې تیر شپه د پروان په مرکز چاریکار کې دوه راکټي حمله او یو چاودنه شوه. د پروان امنیه قمندان خلیل الله زیایی دا خبر تایید کړ خو وایي چې د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو رسنیو سره په تماس کې د حملو مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې په چاریکار ښار کې د عبدالرب رسول سیاف د انتخاباتي کمپاین په دفتر حمله کړې خو امنیتي مسؤلین دا ادعا ردوي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان حکومت او طالبانو د وروستیو بریدونو سربېره بیا د سولې خبرې پیل کړې. د دواړو لورو استازو د چهارشنبې په ورځ په اکوړه خټک کې غونډه وکړه. د روغې جوړې دا خبرې په داسې حال کې په دې پسې شروع شوې چې تحریک طالبان پاکستان د روانې اونۍ په پیل کې د یوې میاشتې په مخه د اوربان اعلان وکړ. دواړو خواوو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې خبرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي. د حکومت یو استازي وویل په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی. د صدراعظم نواز شریف حکومت تېره میاشت په پاکستان کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړې خو کله چې وسلوالو درویشت پوځیان وژل دا خبرې وځنډېدې. پرون سهار هم د پاکستان په شمال لویدیځ کې یوې چاودنې شپږ پوځیان وژل او د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د وسلوالو په برید کې یوولس عسکر وژل شول خو طالبانو نه دي ویلي چې دا بریدونه دوی کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر هیلری کلنټن د اوکراین په کریمیا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستي اقدامات په 1930 کلونو کې د اودلف هیټلر له کارونو سره پرتله کړل. پرون په یو خصوصي ناسته کې کلنټن وویل کریمیا ته د ځواکونو د استولو علت د پوتین له نظره هلته د روسیې اتباعو او روسي ژبو خلکو ساتنه ده او هیټلر به هم ویل چې دی غواړي له جرمنی به هر جرمنیان خوندې کړي. هیلری کلنټن په کالیفورنیا کې د خبرو پر مهال وویل چې پوتین داسې سړی دی چې دای د لوی روسیې بیا راژوندې کول غواړي. هیلری کلنټن له 2009 تر 2013 پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر و. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وای د اوکراین د بحران د پای ته رسیدو لپاره به خبرې دوام وکړي. کیری د چهارشنبه په ورځ په پاریس کې دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د اوکراین په اړه د روسیې، برېټانیا، فرانسې او اوکراین د بهرنی چارو وزیرانو خبرې وکړي. دای وای موږ موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به له روسیې او اوکراینیانو سره په دې اړه چې په څه ډول د وضعیت له عادي کولو، د ثبات له ټینګښت او له دغه بحران څخه د وتلو په برخه کې مرسته کولی شو جدي خبرې مخته یوسو. دا هغه هدفونه دي چې دلته د روسیې، امریکا، اروپایي هیوادونو او اوکراینیانو ترمنځ مطرح شول. ټولو خواوو نن په دې موافقه وکړه چې دا مهمه ده چې دغه مسایل د خبرو له لارې هوار شي. په پاریس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره لمخامخ خبرو ډاډه وکړه. او په همدې اړه د ناټو منشي اندرس فوګ راسموسن وایي ناټو له روسیې چارواکو سره غونډې زندوي او له روسیې سره پر خپلو ټولو همکاریو له سره غور کوي. راسموسن دا اعلان پرون په داسې وخت کې وکړ چې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې ځواکونو د موجودیت پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ پیدا شوی دی.
We have also decided that no
دای وای مون پریکړه کړې ده چې روسیې سره به د اوس لپاره نه پوزي برخه کې او نه هم په ملکی سطح خبرې کیږي. موږ د ناتو او روسیې ترمنځ پر ټولو همکاریو بیا غور کوو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به په دې برخه کې د اپریل په لومړیو کې پریکړه وکړي. دا ګامونه ښکاره پیغام رسوي چې د روسیې اقدامات عواقب لري. راسموسن زیاته کړه چې ناتو به د اوکراین له ملکی او پوځي مشرتابه سره په تماس کې شي. په ناتو کې د روسیې سفیر الکساندر ګریشکو ناتو تورن کړه چې دوه مخې سیاست مختوړي او له روسیې سره د سړې جګړې د وخت په څیر چلند کوي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري خبرونه مولا ازادي رادیو واوري دل خبرونو تفصيل دي ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي پته مولا ازادي رادیو ډاٹ کام. ولانه په خبرونه کې اوري چې د امریکایي وجک پوری پوزي چارواکي له انتخاباتو وروسته د افغانستان بې ثباتۍ ته اندېښنه څرګنده کړه. د کونړ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي دینی عالمان هغه څه چې لازمه ده خلک نه تشویقوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
په جمعتونو کې یا په نورو ځایونو کې تر اوسه نه دي لیدلي چې ملای امامان یا دینی عالمان دي څوک انتخاباتو ته را تشویق کړي.
د اوکراین د وروستیو سیاسي حالاتو له حاله مو خبرو د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لري. انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی؟ په حقیقت د پروګرام کې مو د فوائد امي وزارت لمرستیال انجینر احمد شاه وحید سره په افغانستان کې د لوی لارو د جوړېدو او ساتنې پر مسلې خبرې کړې دي.
سرک چې جوړیږي خپل میاد یا دورې لري. د دوره او د میاد په حساب باندې تقریبا 15 کاله چې د هغه د ساختمان څخه چتیریږي یو ټیکنیس باید د هغه په سر باندې ونیول شي.
د امریکا یو جګپوري پوزي چارواکي پراتلونکي د افغانستان به ثباتي تاندېخنه څرګنده کړه. د امریکا لوی درس جنرال مارټین ډیمسي په ورته وخت کې ویلي چې په افغانستان کې خپل ځواکونه د پاتې دود شمیر په اړه پر یو شمیر وړاندیزونو غور کړی دی. د پتا سوال کړه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې خپل هیواد دفاع وزارت امر کړی چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره پلان چمتو کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درس د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
د افغانستان د ولسمشر تر انتخاباتو وروسته به دغه هیواد ډیر بې ثباته شي. دا خبره د امریکا لوی رئیس جنرال مارټین ډیمسي د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته پرون په واشنگتن کې وکړه. جنرال ډیمسي چې تیره اونۍ په افغانستان کې وسرګنده کړه چې د په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو لپاره څو وړاندیزونه کړي دي چې په دغو کې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو او هلته د 10,000 عسکرو د ساتنې امکانات شته. موږ په راتلونکو څو میاشتو کې څو بیلابیل امکانات په نظر کې نیسو، څرنګه چې زموږ اړیکې له افغانستان سره وړاندې درومي چې د دغو په منځ کې د روان کال تر پایه د پوځیانو د شمېر د کمیدو امکان په هغه صورت کې شته چې زموږ منتخب مشان داسې پریکړه وکړي. د امریکا لوی درس زیاته کړه چې د هرې ورځې له تیرېدو سره ځینې امکانات له منځه ځي. په امریکا کې د سیاسي چارو څیړونکي احمد ادریس رحماني هم تر انتخاباتو وروسته د بی ثباتی امکانات په افغانستان کې نه ردوي.
دو فاکتور بسیار جدی است، یکی بی ثباتی به اساس ازدیاد شورشګری
و دوه جدی فاکتور نشته. یو د یاغیانو لخوا بی ثباتی او بل د انتخاباتو پر بهیر د سیاسي توافق نه موجودیت دی چې دغه هر یو په خپل ځای بیل اخیز شیندل شي. باید دې ته انتظار شو چې عملاً څه کیږي او بیا هم یو پراخه څېړنه وشي څو ډېر معلومات ترلاسه کړو چې پوه شو چې کوم یو په کوم وخت کې تر څه برید اغېز لرلی شي. په افغانستان کې یو شمېر خلک دې ته اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به بې ثباتي ډېره شي. د امریکا ولسمشر تېره اونۍ د خپل هېواد له دفاع وزارته وغوښتل چې له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پلان پیل کړي، ځکه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نه غواړي چې دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی روانه اونۍ له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دا د امریکایي چارواکو په ګټه ده چې تړون له هغه چا سره لاسلیک کړي چې تر ما وروسته په افغانستان کې واک ته رسیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا وایي چې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو لپاره تر انتخاباتو وروسته هم انتظار کولی شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د یولسو کاندیدانو په ترڅ کې مخکښو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې ویلي دي که دوی انتخاب شي له امریکا سره به د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي.
نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه په بیلابیلو موضوعاتو په تېره بیا د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون په باب یو لیکنه خپرې کړې ده. فرشته جلال زی ورته کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن تر دې سرلیک لاندې چې د مرستې لپاره دی پر ایران او پاکستان اتکا وشي و مقاله خپره کړې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ پر امنیتي تړون ناڅرخي. مقاله د وودرو ویلسن په څېړنیز مرکز کې د منځني ختیځ د چارو څېړونکي هاله اسفندیاري لیکلې ده. دا لیکي کدا سی وانګیرل شي چې جمهور رئیس حامد کرزی به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي او امریکا به هم روان کال تر پای له افغانستان خپل اسکر وباسي، نو په افغانستان کې به وضعیت مخ په خرابېدو شي. وسوال طالبان به پر دې خبره جشن جوړ کړي او د نورو وسوالو ډلو سره به په ګډه په شاري سیمو کې پر هغو اهدافو چې په اسانۍ په نقشه کېدلای شي حمله جاري وساتي او په دې ډول به سوکه سوکه قدرت پلاس کې واخلي. د مقالې لیکوال وایي که چیرې د پلان له مخې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي لانجې د حل موافقه وشي، ایران په افغانستان کې پر یو شمېر پخوانیو جنگ سالارانو له خپل نفوذ په مثبت ډول کار اخیستلی شي. د نیویارک ټایمز د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې یو شمېر جنگ سالاران د خپل پخوانیو اهدافو د ترلاسه کولو د زیاتو سیمو د کنټرول او د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د کمزوري حکومت څخه ښه ګټه پورته کولای شي. د دې په باور امریکا او متحدین یې نه وتوانېدلي چې حتی د پراخ پوځي حضور په مرسته د دغو ډلو فعالیت کنټرول کړي، نو تر وتلو وروسته به د دې توان ونه لري چې د هغوی د تشدد مخنیوی وکړي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال وایي چې په هغه صورت کې به امریکا ته شایي چې لږ تر لږه د افغانستان په سرحداتو کې د طالبانو د فعالیت د کنټرول لپاره پر ایران او پاکستان اتکا وکړي. حاله اسفندیاري لیکي دا به د پاکستان هم په ګټه وي چې په ګاونډي افغانستان کې د ګډوډۍ مخنیوی وشي او د امریکا حکومت باید په دې کې همکاري ورسره وکړي. د دې په باور امریکا حتی د اړتیا په وخت کې کولای شي چې په مرکزی آسیا کې له خپلو هوایي اډو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت د مخنیوي لپاره د بې پیلوټه الوتکو حمله وکړي. د منځني ختیځ د چارو د څېړونکو د نیویارک ټایمز لپاره د خپل مقالې په پای کې امریکا ته وړاندیز کوي چې له هغه چا سره چې تر ولسمشر کرزی وروسته واک ته رسیږي د داسې حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي چې د خلکو استازیتوب وکړي، د قانون حاکمیت ته تعهد ولري او له اداري فساد پاک وي. نیویارک ټایمز پر همدې مسله تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان ثبات د هند په ګټه دی یوه بله مقاله هم خپره کړې ده. د نیویارک ټایمز لپاره د دې مقالې لیکوال جاوید احمد لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه تر اوږدو بحثونو وروسته اوس داسې ګڼل کیږي چې له دې هېواده د امریکایي عسکرو وتل یوه حتمي مسله ده. خدای وایي چې د واشنگتن صفر پلان چې د ټولو عسکرو د وتلو خبره کوي له افغانستان سره د نړیوالو د راکړې ورکړې د پای ته رسیدو معنا نه لري. دی وایي هند باید رامخ کې شي او باید له افغانستان سره د اقتصادي او امنیتي روابطو په پراختیا کې مشکل ونه لري. هند په افغانستان کې د پوینه د تخنیکی همکاریو د قانونو د کیندلو د نساجي او معلوماتي ټکنالوژي د پراختیا لري خپل روابط پراخولای شي چې افغانانو ته زیات کارونه پیدا کړي او بهرني پانګوال به هم راځي. جاوید احمد لیکي چې کېدای شي په افغانستان کې د هند هڅې د پاکستان لخوا له خنډ سره مخامخ شي، ځکه پاکستان تل هڅه کوله چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي، خو پاکستان باید پوسی چې ټوله خبره په دوی پوري نه ده تړلې. د دې په وینا پاکستان ته شایي چې پر وسلوالو ډلو او تشدد د اتکا پر ځای په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د هند پر لاره ګام کښېږدي، خو د نیویارک ټایمز د دوړو مقالو په خلاف چې وايي امریکا باید پر ایران، پاکستان او هند تکا وکړي، کرسچن ساينس مانیټور رسپانی امریکا ته سپارښتنه کړي چې د امنیتی تړون په برخه کې پر افغانستان د فشار راوستلو پر ځای له حوصله کار واخلي. رسپانی دي چې افغانستان په ډیره حساسه مرحله کې دی او په دې هیواد کې به تر څو لسیزو تشدد وروسته اول وار قدرت په ډیموکراتیک او سوله ییز ډول له یو ملکي حکومت څخه بل ته انتقالیږي. رسپانه وای دا چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د افغانستان نوی حکومت ته پاتې سي، د سنت ته زیات مشروعیت ورکوي او هم د افغانستان نوی حکومت ته اعتبار ورکوي. کرسچن ساينس مانیټور لیکي چې د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره ټول کاندیدان د امنیتی تړون ملاتړ کوي او له امریکا سره د ګټورو اړیکو درلودل د ځان د کامیابۍ او د افغانستان د ثبات، د امنیت او پرمختګ لپاره مهم ګڼي.
ازادي رادیو اورې د سهار 10:15 دقیقې او اوس هم یو نوې خبر مو چې تر لاسه کړی دا دی چې ویل کیږي چې په لوګر کې تیر شپه نړیوالو ځواکونو بمباری کړې ده او په دې بمباری کې د ملي اردو یو شمېر عسکرو ته مرجوب رسیدلې. نسیم شفق دا پیښه تعقیب کړې ده. شفق صاحب، خبرونه تر اخره خلاص راته وایي چې دا بمباری چیرې شوې ده او ولې او د ملي اردو څو عسکرو ته مرجوب لاوخته؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، 13 شپه 3 بجې دغه بمباری شوه د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ په پندوکه سیمه کې. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش 3 دقیقې مخکې ازادي رادیو ته وویل چې ائتلافي ځواکونو دغه بمباری کړي او ممکن په تیروتنه باندې سیوي، او په دې کې دغه په خبره د ملي اردو 15 سرتیري وزل سیوي دي او ونور زخمیان دي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا یو غړي وویل چې په دغه پیښه کې د ملي اردو 8 عسكر وژل شوی دي او 15 زخمیان دي. باید وایم چې تر اوسه ائتلافي ځواکونو د دغه خبر په اړه څه نه دی ویلي، نه دغه خبر رد کړی دی او نه هم تایید کړی دی. لوګر تیر راپورونو کې هم موږ دا د لوګر چې لوګر نام نو سیمه څخه د کڅه هم کابل ته نږدې پروت ولایت دی. په تیر د لوګر د سر خلصوالی د ډیر نه امن ولسوالی ده او هلته وسلوال مخالفان ډیر فعالیت لري او په دغه ولسوالی کې د ملي اردو ډیر پوستې دي او د پندوکه سیمه چورتوي. دا حمله اغه سیمه ده چې سرخ د لوګر له مرکز او برکی ولسوالۍ او د غوسیمو سره نخلوي او تګراتک د وسلوالو مخالفینو هم په همدې لار باندې ډیر دی.
شفق صاحب، دغه بمباری نه دی ویل چارواکو چې د دوی په غوښتنه شوې ده او ک ائتلافي ځواکونو په خپل سر بمباری کړې ده د وسلوالو مخالفانو پر مورچلو؟
او نورې سپټرو سره د خبر جزئیات نه دی وتلی چې آیا دغه خپل افغان ځواکونو الته د وسلوالو مخالفینو ډلې لیدلې یا طالبان لیدلې او له ائتلافي ځواکونو څخه غوښتي چې د بمباری وکړي او هغه بمباری کړي او دغه پیښه سوي، او که خپل ائتلافي ځواکونو څخه معلومات درلود او د خپل معلوماتو پر بنا باندې دغه بمباری کړي او کیدای شي د تیروتنې او د ملي اردو د عسکرو په پوسټ باندې د دوی بمباری شوی وي. تر اوسه د خبر جزئیات نه دی راغلی، خو څومره چې موږ تر اوسه فقط معلومات ترلاسه کړل نو دوه خبرې دي چې په یو کې اتاس کر وزل سیوی ویل کیږي 15 زخمیان دي، په بل کې وایي چې نه 15 وزل سیوی دي و زخمیان دي. ولی دا هم امکان لري چې په تیر وطن باندې سیوی او یا هم کېدای شي چالتو وسوال مخالفینو تک را تک د لود او ائتلافي ځواکونو غوښتل چې په غو باندې بمباری وکړي او تیر وطن سیوی. خو تر اوسه پورې ائتلافي ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلي.
بل نسیم شفق، له تاسو نه مننه. په دې اړه به بیا هم دا موضوع به وڅېړو او د مقاماتو او د ائتلافي ځواکونو د مسؤلینو نظر به هم واخلو چې آیا دا بمباری دوی کړې ده او آیا د دې بمباری لپاره د افغان چارواکو غوښتنه کړې وه او کنه، او په څه ډول دغه بمباری په غلطه د افغان ملي اردو ځواکونو ته مرجوب لاړول ده. لکه څنګه چې مو واورېدل، په دغه بمباری کې چې په څرخ ولسوالۍ کې شوې ده 15 ملي اردو عسکر وژل شوي او نور هم ټپیان دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیست به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی گردت و کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که
از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تونی شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واوري.
په دې پروګرام کې هم چې نن په دریو بجو پیلېږي د افغان امنیتي ځواکونو د ولتیاو او د وسلوالو مخالفانو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو پر موضوع خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته تلیفون وکړئ، له میلمنو او چارواکو پوښتنه مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره کاندید عبدالقیوم کرزی د زلمی رسول لپاره له کاندیداتورۍ تیریږي. د زلمی رسول د انتخاباتي کمپاین مسؤلینو دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې نن به په دې اړه رسما اعلان وشي. ازادي راډیو به هلته وي او تاسو به د دې خبر له نورو جزئیاتو خبر کړي. خو بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې تمکیږو. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي وایي دیني عالمان هغه څه چې لازمه ده خلک نه تشویقوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. خو د کونړ یو شمېر دیني عالمانو ویلي چې دوی ته خپله وسه هڅه کړې ده چې خلک انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. په اړه نور حال اسد آباد د ازادي راډیو د خبريال روح الله نوري پر پورکې.
د کونړ وسیدونکو وای په نورو اسلامي هیوادونو کې دینی عالمان د ټولټاکنو او د مشرانو د انتخاب پاړه خلکو ته د اسلام د مقدس دین پرانا کې داسې ګټور معلومات وړاندې کوي چې په سبب نر او خزي د رای ورکولو مرکزونو ته ځي او د زایم پټاکنه کې برخه خلی. خو په افغانستان کې بیا حالات بل ډول دي او اکثره دینی عالمان خلکو ته د هم نه وای چې د یو مشر ټاکنه کی برخه خستل روا عمل او د ثواب کار دی.
امید يم د کونړ ولایت اوسیدونکو زمونږ کم دینی عالمان چې دی خپل مسولیت تر سره کړی نه دی. په جمعتونو کې یا په نور ځایونو کې تر اوسه نه دی لیدل چې ملای امامان یا دینی عالمان دی څوک انتخاباتو ته را تشویق کړي. ملای امامان او عالمان ونډه ډیره کمه ده.
اجاز الحق منیب يم تر دې مهاله په کونړ کې دینی عالمانو د انتخاباتو په برخه کې تر اوسه پورې کوم خاص ونډ نه دغستې. ټول خلک علما ته ترجیح ورکوي، دغو خبرو ته ترجیح ورکوي چې علما څه خبرې وکړي، دغو خبرې مني. اسلامي کوم هیوادونه دي چې هلته علما خپل انتخابات کوي دریږي، نور خلک هم دې ته هڅوي چې انتخابات کې برخه واخلي.
دوی له دینی عالمانو غواړي چې خپل دینی او افغاني مسولیت تر سره کړي او خلکو ته وښيي چې اسلام د مشرانو په انتخاب کې د ولسونو ونډه څومره مهمه ګڼي او باید چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې نر او ښځې به له کوم ځنډ برخه خواخلی. څو خلک داسې کسانو ته رای ورکړي چې په افغانستان کې روان جنگونه پای ته ورسوي او هیواد په اقتصادي لحاظ نور هیوادونو سره سیل کړي.
نو زما د افغانستان بلخصوص د کونړ د علماو څخه د غوښتنه ده چې په انتخاباتو کې خپل هم برخه واخلي او نور ته دا وایي چې په انتخاباتو کې باید برخه واخلو. دا زمونږ یو دنده ده چې دا باید موږ ټول خلکو ته ورسو چې په انتخاباتو کې باید برخه واخلو. ولایتي شوراګانو انتخاباتو کې رئیس جمهور کې ترڅو چې وړ کسان کامیاب کړو.
نو د خپل عالمان دا هیله کوي چې خپل دینی وجیبه سرته ورسوي او په مسجدونو کې او نورو غونډو کې خپل کلیوال یا خپل نور اوسیدونکو دې تر اوبلي چې ټول ټاکنه چې دا یو شرعي عمل دی، په دې کې باید برخه واخلي ترڅو زمونږ استاد د حیوانات حالات خوالي طرف ته لاړ شي ترڅو خه مشران وټاکو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا غړي مولوی عبید الله بهاري ازادي راډیو ته وویل دوی همیشه هڅه کړي څو خلکو ته د ټاکنو په اړه پوره معلومات ورکړي او ولسونه چمتو کړي چې د خپل مشرانو په ټاکنه کې رغنده رول ولوبوي.
د انتخابات د جواز وسه پورې الحمدلله د افغانستان سرتاسری شورا او دارنګي په ولایتو کې کمی شوراګانې چې موجود دي هغه هم په دې باندې قائل دي چې انتخابات د افغانستان د ملک ودانول دي او په دې کې باید خزینه او نارینه ګډون واخلي. چرته به افغانستان عالم هیڅ چرته د دې د عدم جواز یا عدالت کولو کوم فتوا هم نه ورکړي.
په کونړ کې خلک له دینی عالمانو په داسې حال کې ګیله کوي چې یوازې یوه میاشت په هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټول ټاکنو ته پاتې ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو نماندانو خپل کمپاینونه پیل کړي او هر یو غواړي چې خلکو ته داسې خبرې وکړي چې هغوی ته قناعت ورکړي او د ټاکنو په ورځ ترې رایې ترلاسه کړي.
وموندل دی چې د کونړ یو شمېر اوسېدونکي وایي دیني عالمان هغه څه چې لازم ده خلک نه تشویقوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. په زوجان کې به د لومړي ځل لپاره د پښتنو ځوانانو یوې شورا په فعالیت پیل کړی. د دې شورا مسؤلینو ویلي چې هڅه کوي چې د اقوامو د قومونو تر منځ په شمالي او نورو ولایتونو کې یووالی رامنځته کړي. تفصیل یې له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال مجبور رحمان حبیبزي په راپورټ کې.
عبدالوکیل پوپل د یادې شورا مشر ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې درې لسیزو جګړو د مختلفو اقوامو او مذهبونو د خلکو ترمنځ د یو پارچګۍ شیرازي ته صدمه رسولې او د پښتنو ځوانانو شورا غواړي چې په مختلفو ولسوالیو کې په دوامداره توګه د مختلفو توکمونو د مشرانو او د بیلابیلو ټولنیزو غونډو لا طریقه تر یو حده د ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
امروز گردمایی که تماما اقوام اینجا جمع شده
شورا چه مونږ نن تازه پایل کړه د پښتنو ځوانانو شورا په نامه یادېږي. تقریبا 2000 غړي لري. مونږ دلته راټول شوی یو چې مختلف توکمونو سره اتفاق او اتحاد ولري،
اتحاد همبستګي رحم بسازم.
خاغلی پوپل وویل په لومړیو کې د دې شورا فعالیت به په جوزجان ولایت کې وي، خو وروسته به نور ولایتونو ته هم وغځول شي. داود احمدزی د یاد شورا یو بل غړی وویل په وروستۍ ولسیزه کې تل د پښتنو ځوانانو څخه په ناوړه توګه استفاده شوې. پښتنو ځوانان نه غواړي چې تر دې وروسته ورڅخه ناوړه استفاده وشي، بلکې دوی د خپل ظرفیتونو د لوړولو لپاره د سواد اموزۍ په کورسونو کې د شاملېدو لارې چارې ګوري.
په خصوصا د جوزجان ولایت د پښتنو ځوانانو هر څه استفاده کوي، خو نور چې بس مونږ ډېری کول ته چې مونږ ورغلو ګورو چې د تعلیم ساته ډېره په ټیټو درجو کې ده. مونږ غواړو چې نور هلته داسې کورسونه ایجاد کړو چې هلته استادان به ته وکړو چې د خلک ذاتي ټول د سواد په حق له ذاتي کارو د نور نامشروع وظیفو نه ذاتي لاس واخلي.
احمدزی زیاته کړه د خلکو ترمنځ د یووالي نشتون هیواد د نابودي خواته بیایي او د تیرو جګړو تجربه د دې ځوانانو د خبرو ښه اثبات دی. دا په داسې حال کې ده په ټول جوزجان کې څلوېخت مدني بنسټونه فعالیت لري چې پکې ځینې بنسټونه د قومي شوراګانو په توګه فرهنګي او ټولنیز فعالیت پر مخ بیایي. مجیب رحمان حبیب زای، جوزجان.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د روغتیايي خدماتو د پراخوالي سره سره ډېرې امیندوارې ښځې د کورني تاوتریخوالي او بې عدالتۍ له امله د زیږون پر مهال مري. د دې وزارت چارواکو دا څرګندونې پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. په اړه نور حالې له کابل د ازادي راډیو د همکار یوسف خان زادران په راپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي که څه هم د نړیوالې ټولنې په همکارۍ په وروستیو کلونو کې روغتیايي خدمات د هیواد ډېرو سیمو ته رسیدلي، خو بیا هم په ځینو ځایونو کې د ښځو روغتیايي حقوق نه مراعاتېږي. د دې وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیالې ډاکټر نجیه طارق د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مارچ د 8مې یا د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په لوړه کچه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې د زیږون پر مهال د میندو مړینې د کچې کمیدل د دې وزارت له لومړیتوبونو څخه دي. اغلی طارق وویل دې وزارت د روغتیايي خدماتو د زیاتو کوښښونو سره سره اوس هم تاوتریخوالی، تعصب او بې عدالتي د زیږون او نورو مواردو کې د ښځو د مړینې سبب کیږي.
زمونږ هیواد افغانستان کې د ښځې مقاموس هم د خشونت، تعصب او بې عدالتۍ لاندې ده. د میړه له ناپوهۍ او تعصب څخه خپل ګران اولاد د کور د څلور دیوالونو دننه دنیا ته راوړي او خپله د ولادت له دردونو په مظلومانه ډول له دنیا سترګې پټوي.
د روغتیا وزارت دا مرستیاله وایي که څه هم د تیرو کلونو په نسبت د میندو د مړینې کچه کمه شوې، خو اوس مهال په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د ماشوم د زیږیدو په وخت کې خپل ژوند بایلي. نوموړي وایي اوس اوس مهال په هر یو لکو ژوندیو زیګونونو کې 322 خزې مړ کیږي. حال دا چې په تیرو کلونو کې په هر یو لکو زیګونونو کې 1400 خزې مړ کیدلې. د عامې روغتیا وزارت د نورو ناوړه ریواجونو سره د امنیت نشتون د کورنیو د پوهې ټیټه کچه د هیواد په نام نه او لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي کارکوونکو کمښت او د مواصلاتو د سالم لارو نشتون د مړینې عوامل ګڼي. دا وزارت د اولادونو ترمنځ په وقفه کې د نارینه و رول مهم بولي او وایي په دې سره سړی هم د خپلې میرمن او هم د ماشومانو ژوند ژغورلی شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سازمان د جمعیت صندوق په استازیتوب ډاکټر انیت سکسس رابرټسون د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډې کې د ښځو حقوق ته د احترام غوښتنه وکړه.
کله چې یو ښځه وتوانېږي چې خپل حقوق تامین کړي او خپلو غوښتنو ته ورسیږي او وکولی شي نړۍ ته سالم اولاد راوړي، نو په هغه صورت کې حقوق تامینېږي. کله چې د یوې پیغلې نجلۍ سره په احترام چلند وشي او د ښځو په وړاندې خشونت له منځه لاړ شي، نو د ټولنې په هره ساحه کې پرمختګ راځي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له کورنیو غواړي چې د زیګونونو ترمنځ د وقفې په خاطر د کلینیکونو څخه ضروري مشورې ترلاسه او عملي کړي. دا وزارت د دینی عالمانو رول هم په دې برخه کې ډیر مهم بولي، خو یو شمېر خلک وایي دینی عالمان په خپلو ویناو کې د میندو د روغتیا په اړه ډیر کم څه وایي.
په همدې راپور سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به بیا هم اسدالله لودین ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د لوګر چارواکي وایي چې د دې ولایت په څرخ ولسوالۍ کې ائتلافي ځواکونو د ملي اردو په وی پوسټې باندې بمباري کړې او په ترڅ کې 15 سرتیري وژل شوي او وو نور ټپیان دي. ټاکل شوی د جمهور ریاست کاندید قیوم کرزای نن د جمهور ریاست د بل کاندید زلمی رسول په ګټه لخپل کاندیداتوري څخه تیر شي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې 13 ورځې د هوان د لګیدو له امله دوه ماشومان وژل شول او درې نور ټپیان شول. چارواکي وایي چې 13 شپه د پروان په مرکز چاریکار کې دوه راکټي حمله او یو چاودنه شوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو لپاره د ګمارل شوی کمیټې له استازو سره وکتل. د مشال رادیو د خبر لمخه نواز شریف ویلي چې خبرې خې مخته ولاړ شي، نو د وسلوالو پر ضد به پوځي عملیاتو ته اړتیا ونه لیدل شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي د اوکراین د بحران د پاتر رسیدو لپاره به خبرې دوام وکړي. د ناتو ممنشي اندرس فوګراسموسن وایي ناتو له روسي چارواکو سره غونډې زندوي او له روسي سره په خپل ټولو همکاریو له سره غور کوي. او د اسامه بن لادن د زوم محاکمه په نیویارک کې پیل شو. ابو غیث پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر له حمله وروسته پر ځان لګول شوی د امریکایانو د وژلو لپاره د دسیسې جوړولو ټول تورونه رد کړی دي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په دې راځي خو ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پکې ورکړي.
په دې خبرونه کې د ننګرهار ولایت د کامې د ولسوالۍ د داربند کلی د هغه دریو کورنیو ستونزې څېړو چې وایي شاوخوا 15 جریب ځمکې د ملي امنیت یو کارکونکي په جالي قبالو نیولې دي. په دې مرکو کې به تاسو د سیمې د یو شمېر شاهدانو خبرې هم واورئ.
زمانو مبارک دې د کامې ولسوالۍ د داربند د قاری اوسیدونکو مې یو تن د ملي امنیت کارمن چې کمال الدین ولدي جلال الدین زوی دی. په موجب بغیر حق چنن سبا د په اقتدار او د خپل اقتدار نه په ناوړه استفاده سره زما پزما کوي نه چې د دریو کسانو نور پزما کوي هم دا وکړي. هات تا دا چې د اتیا کال پزما کوي دا والا شوی د امان الله خان په وخت کې خرڅ شوی دا غیره علاوه زما پزما کوي یو شپه ته کال په خوا زما تر میر زمان خان په 1215 دیش کال کې په شرعي قواله خزي چې اوس هم د مالیا د ټیکټونو پورې هات دا ماته د مالیا یو ټیکټ خو دل
مانو شیرتل دې د ګلمر زوی او د دربنګ د قری اوسیدونکو او دغه بند نکو اقرار خط ته چې د دې درې کسان نه غوښته ده چې او بردین دی او دغه پلار دی درخو د خور دی درې واړه بکی دي د مانی کو دا غسته ده بدیال نه سوول لس کې دا غسته کله چې دغه لانجه پیدا شو د ازبکی دی راغی او دغه ورسره د ملي امنیت ناپر ورسره وسلاګانې ورسره وي زمونږ په وراره باندې ډزې وکړې. بیا زه لاړم په ولسوالۍ کې ارش شو، ما د ولسوالۍ نه لاړم جلال آباد ته. هغې دی ته ولیکل، دی هغې ته ولیکل، دا رضه ما سره لده پرته ده. په دې کې زما چا ورقه وانړول او زما پوښتنه چا ونه کړه.
زما نوم خاوې غلامي رحمان دی، پلار مې الماس دی، قرې دربان دا اصلي کې کېده که نه دا د ګلخان او د ادمخان مکه وه. او ما فی لاس او چپ پېژندلی دی، ما پکې جلال دین لیدلی نه دی، نه مې پلار لیده چې دینه یې جوارې ولي یې شولې ولي یې کوم ګردې ته وړی دی. او اوس نور ولاکه خبرې ما خو دا ځمکه د ګلخان او د ادمخان دا ټول ولسته معلومات دی. ولا دا نو داسې کار دی چې ظالمان شته دی. نو
بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم سید رحمان دی، پلار نوم یې الماس. همددې قرې اوسېدونکی یم او 45 کاله عمر لرم. د خپل عمر په تېرېدلو سره ما په دې ځمکه کې جلال الدین یا د ده زوی کمال الدین هېڅ نه دی لیدلی، او نه د مشرانو نه دا چا ویلي دي چې دغه ملکیت د جلال الدین دی.
زما نوم سلطان عزیز د ایودین زوی دربنګ د قرې اوسېدونکی. په دې ارتباط ځمکې په ارتباط باندې ته وایم چې دغه ځمکه چې ده په دې 55 کالو کې زه هم چې همدغه کمال ما سره مخامخ ودرېږي، ما زه ورته وایم چې تا کوم ځای کې تا دې پټي کې شید پکې کرلی یا دې چېته نیولې دي یا دې ښه کړې یا دې بد کړې دي. ناق په ناقه دا مظلومان را ایسار کړي دي، خو دا ټول غداران چې د وخت قاضیان دي، ځکه چې حق ته ناق وي او ناق ته حق وي. شرعي قواله دې سړي باطلې او هغه نقلي قواله اخلي دغه کې او دا کل عقل منی ته وګورې دې قوالې د 16 کال یا اویا کالو قوالې دي. ته بیا هغې قواله جوړه کړې ده د اتو اته کاله کېږي وایي اته کاله کېږي مانې غصب کړې ده. نو دومره خو تاسو تاسو که رښتیانو چې ته د وخت قاضیان استئ، واقعي مسلمانان استئ، خورېشي دغلته دې ولس کې چانه پوښتنه هوکړي. د ولس ټول راټول کې چې حقیقت څه دی.
مونږ په همدې اړه د ننګرهار ولایت د استیناف د محکمې له رئیس قضاوتمل محمد اشرف امین سره هم مرکه کړې ده چې پام مو ورته راړو. قاضی صاحب، مونږ د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د دربند له کلي نه د یو شمېر اورېدونکو ټلیفونونه درلودو. هغوی وایي چې دوی څلور کورنۍ دي او د امنیت یوه کارکوونکي د کمال الدین په نامه د دوی ځمکې قواله کړي دي، او په داسې حال کې چې دوی 20 کلنې یا 30 کلنې قوالې او ترکه خطونه لري. دا مسله څنګه ده؟ دوی وایي چې په دې وروستیو کې تاسو داسې فیصله کړې چې دا ځمکه د کمال الدین دي، تاسو دا خبره منئ که نه؟
دا خو دوه موضوعګانې دي. یو دا موضوع دی چې کمال الدین هغه ببرک او سید محمد د عبدالقادر زمانو سره دعوا لري، او یوه بله دعوا ده چې ببرک ولد تجور او توراباد خان امایون محمد انور دوی سره دعوا لري. دوه قضیې دي. دا زموږ ابتدایي قامې محکمې د دې دوی نه د خدای دعوا کړې ده. د خپله د کمال الدین سره د امنیت ملي کارمند دی.
بله،
د هغه کړي په دې خلکو باندې دعوا کړې زموږ په درین ځکه غصب کړې.
بله،
محکمه د دواړو نه شرعي اسناد غوښتي. د خپله کمال الدین سره مدعي د دین اسناد غوښتي او جانب مقابل نه اسناد غوښتي.
یعنی تاسو تر اوسه دا اسناد ملاحظه کړي کنه؟
جریان داسې دی چې ابتدایي محکمې د دواړو اسنادونو ملاحظه کړي دي او هیئت مختلط تعین کړی ده. مدافعه هغه ساحې ته لیږلې دي. دوی خو یو ترکه خط شرعي لري او مدعلیه هم قباله په لاس کې لري. کله چې هیئت هلته تللی ده، د هغه جانب مقابل هغه د قباله په دغه محدودیه کې قابل د تطبیق نه دی ګڼلی. او د دې ترکه خط قابل د تطبیق په مدافعه کې کړی چې همدغه مدافعه د دې د قباله په ساحه کې قابل تطبیق دی او سطح محفوظ قضا هم لري. ابتدایي محکمې حکم کړی دی د اسناد شرعي باندې. کله چې استیناف مرحله ته راغلی، استیناف مرحله هم د قانون دسې هدایت کوي چې د کله چې په اسناد شرعي باندې محکمه حکم کوي، نو دا حکم د غو د استیناف طلبي غو لاندې نه راځي. نو په دې اساس باندې ابتدایي او استیناف محکمه د غدو شرعي قباله په ثبت محفوظ قضا لري. جعل او تزویر هم پکې نه دی شوی. د په ساحه کې هم قابل تطبیق دی.
د کمال الدین
خپل کمال الدین ابتدایي محکمې اوربانه حکم کړی. دا بل قضیه کې معنی همدغه چې قضیه سوې ده په معین شکل به استیناف مرحله کې دا ناقص کړی ده. او د دوران باندې په دې باندې نیولې دی ویلې دي چې په دې کې چې کمال الدین موږ باندې عریضه کړې، موږ ذلیت نه یو بنان، ذلیت زموږ مور ده. دعوا به په ذلیت باندې وشي. دې په اساس باندې موږ دا موضوع ناقص کړی ده او د استیناف د مرحله لاندې زموږ د استینافي مرحله لاندې قرار لري. چې هغې کښې لا تر اوسه موږ تصمیم نه دی نیولی، یعنې د ابتدایي موضوع ناقص کړې ده او موږ غواړو چې دې کې مجدده فیصله وکړو. نو کله چې موادونه وګورو بیا به د غور مجدد نه موږ به خپله فیصله تقدیمه وړاندې کړو.
او امین صاحب، یوه مسله ده چې دلته موږ له یو شمېر نورو خلکو سره هم خبرې کړي دي. هغوی وایي چې کمال الدین خان اته کلنه قواله لري او دا نورې قوالې د شلو کلونو د دیرشو کلونو دي. او دوی وایي چې مثلا همدغه د خپله د بابرک قواله چې ده، او سره له دې هلته ډېرو نورو شاهدانو هم ویلي دي چې موږ خو په دومره کلونو کښې دا نه ده کتلی چې د دې ځمکو په سر را شي، یا دا یې جایداد دي، دا ده د فلاني د پلار وه، ده دا یې د مور ده، یا ترکه شوې. داسې د شواهدو غږونه موږ لرو. تاسو څنګه، تاسو به هم داسې شاهدانو د دې شاهدانو شهادت واخلئ، یا به یوازې په هماغه اسنادو؟ او دوی د مغزن اسناد لري، د مالي اسناد لري، په داسې حال کې چې کمال الدین نه لري، نو تاسو څنګه دغه اسناد به تاسو وګورئ؟
مو خود اسناد غور پکې کړی دی. اسناد کمال الدین اسناد ثبت محفوظ د قضا لري، او دا ترکه خط دی، د پلار د وخت ترکه خط دی، دا مستنخط په 1990 کال کښې اخېستی، دا ډېر پخوانی ترکه خط دی. او دغه ترکه خط دی خو په کله چې دی په پلار نه ډېر یتیم پاتې شوی دی، په هغه وخت کښې د هغه شرایط د جنګي او د نور هم پېښې تېر شوي دي. کله چې دا اسناد مثبتې محکمې ته وړاندې حیات مختار تللی دی، او دا قباله د دې د ترکه خط په مځکې کښې قابل دا قابل تطبیق دی. هغه جانب مقابل چې خپل قباله وړاندې کړی وچیل دا قباله په دې ساحه کښې هېڅ قطم تطبیقېږي نه. نو د دې د قباله او د هغه د قباله په یو ځای کښې نه دي، په یو محل کښې چې داسې څه وایي چې قباله د هغه د قبالې تېر شوي یا جعلي تېر شوي، داسې خبره نه دی. د هغه د قباله په دغه ځایو کښې چې دا سړی دعوا لري چې دا زما ځکه ده، دلته په ساحه کښې تطبیق دی، او د هغه جانب مقابل په دې ساحه کښې قابل تطبیق بېخي نه دی.
په هر صورت قاضي صاحب، تاسو به په دې موضوع کښې څومره واقعیتونه په پام کښې ونیسئ، څومره اسناد او ژمنه هم څنګه ده؟ تاسو څه ژمنه کوئ چې په دغه مسله کښې به تاسو څومره هغه قضایي اصول د قانون په رڼا کښې په پام کښې نیسئ؟
موږ انشاءالله 100% هغه چې زموږ قانون او اصول محکمات مدني او زموږ نوافظه قانون هدایت کوي مطابق په هغه باندې موږ خپل حکم صادرو. قاضي خو هلته په مدادحت ته نه ځي، هغه شی چې قاضي ته طرفین د دعوي په اساس د خپل دلایل یا اسناد محکمې ته وړاندې کوي، ظاهر الحال قاضي خپل حکم کوي. هر چا چې خپل حق ثابت کړي محکمې ته، محکمه د هغه حق ورکوي. اوس کمال الدین محکمې لپاره خپل شرعي اسناد راوړي دي، ثبت محفوظ د قضا لري، مدابحه قابل تطبیق ده. نو کله چې څوک یو شرعي اسناد لري، شرعي اسناد همدغه له خاطرې دي چې په آینده کښې که څوک یو کور مثلا قباله اخلي، که څوک دعوا لري، قاضي ته خپل قباله وړاندې کوي، ثبت محفوظ قضا ولري، هغه مجبور په دعوا کوي، نه وایي ورور ته قباله لري، ته څه شی لري، ته څه شی نه لري. نو دا ضرور نه ده چې هر څوک قباله ولري او څوک باندې دعوا وکړي دا موضوع تر درې محکمې پورې لاړ شي. او خبره دا ده چې په دې موضوع کښې قاضي صاحبانو غور کړی دی، ظاهر الحال د کمال الدین اسناد ترکه خط په مدابحه قابل تطبیق دی، جعل و تزویر پکې نه دی سوی، ادعا د جعل تزویر پکې نشته.
د دوی په قوالو کښې، وبخښئ قاضي صاحب معذرت غواړم، د ببرک او د شیردلو په دې نورو قوالو کښې تاسو څه جعل و تزویر ګورئ، او څه ضمانت کولی شئ چې د کمال الدین قوالې جعلي نه دي؟ په دې چې هغه مغزن کښې دوی وایي چې اسناد نه لري، مالیه یې نه ده ورکړې، نو تاسو څنګه دا ثابتولی شئ چې د کمال الدین قواله به حتماً شرعي او برحق به یې او د دوی به نه یې؟
داسې دی چې د برحق بودن د قبالې داسې دی چې کله چې ابتدایي محکمه خپل حکم صادروي، اسناد په د خپله د کمال الدین اسناد بررسي کړي دي، په ثبت محفوظ د قضا لري، دعوا د جل ورباندې نه دی، مدابحه کښې قابل تطبیق دی، محکمې په هغه اساس باندې خپل حکم صادر کړی. هدف دا دی چې د جانب مقابل په اسنادو کښې هم د جعل و تزویر ادعا وجود نه لري، مګر په مدابحه کښې چېرته چې خپله کمال الدین خپل د حق مطالبه کړی دی، د جانب مقابل اسناد په دې ساحه کښې قابل تطبیق نه دي. داسې نشته کړي چې دغه قباله د دغه ملکیت نه ده، د بل محل قباله ده، د خلکو سره د ببرک نامې. داسې د آیت مختلف چې د ولسوالۍ نه، د املاکو نه، د مالې نه، د شاروالۍ نه آیات مختلط ځي، دا د اهل خبره دي په محل کښې. هلته چې کلی ویل هلته تللي دي، ویلي چې د کمال الدین دغه ترکه خط په دې مدابحه کښې قابل د تطبیق دی، یعنې دا دلته مطابقت چې حدودات یې همدلته درست دي، او د باکا کې نشته کړی چې دغه قباله د دې محل او منځ کې نه ده، د بل محل دی.
او قاضي صاحب، کله چې دغه کسان د استیناف د محکمې له پریکړې راضي نه وي، تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟ دوی باید څه وکړي؟
دا دوی حق لري چې سترې محکمې ته لاړ شي، حق د تمیز طلبي لري. سترې محکمې ته ځي، سترې محکمې ته خپله عریضه وړاندې کوي یا موږ ته عریضه وړاندې کوي، موږ ته وایي چې موږ په دې فیصلې باندې قناعت نه لرو. سترې محکمې کې هلته دیوان د مدني دیوان دی، په دې مورد کې غیر مجدد ور باندې کوي، کوی سي چې هغه فیصله تایید کړي یا نقض کړي، دوباره موږ ته د فیصلې لپاره رالیږي او قرار رهنمایي کوي. دا حق د تمیز لري چې تمیز خپل عریضه تقدیم کړي او موږ ته وړاندې کړي، موږ په دې فیصلې باندې قناعت نه لرو. سترې محکمې مشاوران دی او شورا دی علی غړي پر اساس قرار لري، هغه دی خپل فیصله ور باندې کوي.
قاضي صاحب ورځم په خیر، کور ودان، خدای پامن، خدای پامن. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0822200822.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدا یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام مېلمه د فوایدامي وزارت مرستيال انجینر احمد شاه وحید دی. دا وزارت په هیواد کې د لوی لارو د جوړېدو او ساتنې له مسولیت سربېره د ریل پټلۍ د جوړېدو دنده هم په غاړه لري. له ښاغلي وحید سره به په دې پروګرام کې د لوی لارو د خرابوالي په لاملونو او د ریل پټلۍ د پراختیا لپاره د روانو هڅو په اړه خبرې وکړو. ډیره مننه وحید صاحب چې زموږ د خبرونې مېلمانه شوئ.
تشکر.
څه علت دی چې په افغانستان کې لوی لارې له جوړېدو وروسته ډېر ژر خرابه کیږي؟
په لومړي سر کې که دغه موضوع سلسلې د ټولو سړکو په حساب باندې په افغانستان کې فکر کوم چې هغه سړکونه چې په افغانستان په لوی لارې کې جوړ شوي دي ژر خراب شوي نه ده. دغه چې سړک چې جوړېږي خپل میعاد یا دورې لري، د دوره او د میعاد په حساب باندې تقریبا 15 کال چې د هغه د ساختمان څخه چې تیریږي یو تکنیس باید دغه په سر باندې ونیول شي. ډیرو سرکو د دې په حساب باندې چې د همدغه موده او دوره د هغه په سر باندې تیر شوی ده، دومره بودیجه د افزوم رقابت په حساب باندې پلاس نه راکړ شوی چې دغه مشکل باید رفع شي. د دې علت یو بل علت هم دا ده چې دغه اضافه بار چې موږ وایو چې دغه توناژ بلند یو لوی ستونزه د افغانستان د سرکو د خرابېدو په حساب باندې دغه توناژ بلند موضوع ده. تجاران او یا د سکتور خصوصي ترانسپورتي چې هغه په خپل د سړک د استفاده کوونکو یعنی مستقیم استفاده کوونکو هغه د زیني خلک زیني ترانسپورتي سکتورونه د خپل د ګټه په حساب باندې اضافه پر دغه معیار چې زمونږ له طرفه تا کړ سوی ده، دا معیار یو تخنیکی معیار ده،
یعنی اوس د خرابوالي لامل هم هم درن بار دی.
سو موضوع د چکتا سو اجازه ورکې دغه درې موضوع
کې به تاسو ته دا چې پښتنه ډیره د کلکلان نه
ځواب ده، د لند په حساب باندې دا سوال چې تاسو کوي د لند په حساب باندې نه ځواب لیکزر او ګوالي ګوالي په دې خاطر چې دا تشریح سي د موضوع په حساب باندې چې دا یو عامل خداو، دویم عامل دا ده چې په افغانستان کې دغه ټول انتقالات د سړک لاله کیږي، سړکونه ډیر خرابې دي، هم یو
ډیر مصرف دي تاسو
یا د یو یو استونزه ده په نړۍ کې دغه زیات چې استفاده کیږي د بار د انتقال په حساب باندې د کشتی او د بندرونو د پورتونو ده چې آبی پورتونه ده، بیا د غیس خوروست د ریل ګاډي پټلې ده، بیا د غیس خوروست د سړک څخه استفاده
کیږي. تاسو وایئ چې اوس سړکونه ډیر مصرف دي، دا هم د خرابېدو یو علت ده، درون بار هم د خرابېدو یو علت ده، او دا چې 15 کال وروسته سړکونه په هغه معیار چې ته جوړ شوی خراب کیږي هغه هم یو
یو یو یو سنځه ده. سنځه ده چې دغه مکمله منظمه د افز مراقبت په حساب باندې یو پښتواني قوي یو صندوق نشته چې اوس جوړ شوی ده، تقریبا یو کال کیږي چې جوړ شوی ده، او دغه نړیوال او پخپل زمونږ دولت تر اوسه یوازې د ساختمان په حساب باندې ډیر مصرف او د افز مراقبت په حساب باندې څوک پنګه اچولې نه دی کړی.
د مراقبت چاره شروع شوه،
د افز مراقبت چاره د امغه ورځ چې سړک ختميږي، پروسه چې ختميږي د ساختمان څخه تسلیم کیږي وزارت ته، دغه په حساب باندې افز مراقبت شروع ده.
دغه د چې افز مراقبت
د دغه موضوع څخه شروع شوی نه ده. افز مراقبت شروع ده، کتاسو په خپل دغه موضوع وسړي او دغه موضوع ته معلومات تاسو ته وي د دې په حساب باندې افز مراقبت سلور ټیپ افز مراقبت ده یو افز مراقبت جاریه ده چې دومره پیسې چې مونږ په لاس کې راځي او د افز مراقبت په حساب باندې مونږ ته راکول کیږي دا د افز مراقبت جاریه او د اوپن د سرکو په حساب باندې
چې اوریدونکي ممکن بدوي اصلاحات شته سره کوي پونه شي دا سره چې جوړ سوې ده او بیرته زر خراب سوې ده د علاج څه ده چې تر اوسه نه دی جوړ سوې تاسو ورته پیسې بودیجه نه لري
پیسې چې زمونږ په لاس کې راځي او زمونږ په لاس کې د افز مراقبت په حساب باندې ورکول کیږي یوازې د افز مراقبت جاریه په حساب باندې کفایت نه کوي د دغه سرکو چې ته افغانستان مونږ لرو او جوړ سوې ده چې د دې په حساب باندې چې بیا د افز مراقبت پیریودیک یا دوراني او افز مراقبت چې یو تکنیس دغه په سر باندې راسي دغه ډیر پیسې غواړي
د درون بار کنټرول لپاره تاسو تر اوسه څومره تل نصب کړي اولې مخنیوي نه کیږي مجموعه
د درون بار د کنټرول په حساب باندې تقریبا د ټولو نقطو چې د ترانزیتي کینیدی ترانزیتي ساحه ده ترازوګان پکېسته مګر دغه د نورم په حساب باندې یا دغه د سیستم په حساب باندې کار روان دي چې یو مقرره مون تنظیم کړي ده تر هغه وخت پوره دغه موضوع چې پاس کیږي مونږ دغه سیستم چې درلود د منظمه سیستم نه وو په دې خاطر چې دغه په حساب باندې مشکلات وو خلک به شکایتونه درلود او
دغه تل معیار نه دی او کارکونکو معیار نه دی
دواله دا د ټلې د معیاري په حساب باندې د ډیجیټلی سیستم به د مرکز څخه ونخلګي دا سیستم مونږ نه درلود
دا چې هم ترازوګان اوس مشکل لري او هم کارکونکو خو کار روان د ترڅو دواړه اصلاح شي
نه زما مقصد په دې کې نه ده دا اوس چې ترازوګان د سیستم په حساب باندې چې کار روان ده دغه د ډیجیټلی په حساب باندې دا د تدارکاتي چارو روان ده چې دا مکمل سي ان شاء الله په دغه څلور دروازې کې دغه د نور یوادو په سیستم باندې د ډیجیټلی سیستم به جوړیږي خو د دې په حساب باندې چې مشکلات ډېر وو تقریبا دوه میاشتې کېږي چې دغه ټول ترازوګان په افغانستان په سطح تحلیل شوی ده د دې په حساب باندې چې دغه موضوع چې معیاري سي د فساد د مخنیوي په حساب باندې موږ د سیار ترازوګان په کار اچولې ده چې په ټول نقطو دوی مصروف نه ده دغه لوی لار د دې په حساب باندې چې مشکل وي اضافه بار وي دای په تخلیص
د سړکونو د خرابوالي یو بل عامل ده چې هغه مواد پکې کاریږي چې کیفیت استاندارد نه وي یعنی کیفیت معیاري نه وي تاسو د لپاره چې مخکې د سړک یو مواد کارول شي تاسو هغه مواد مخکې چک کوي د سیستم لري ورته
په دغه موضوع کې تر سره موافق نه یم دا یو موضوع ده چې ځینې خلک چې په خپل تخنیکی نه او خلک عام خلک ځینې خبره کې چې کوي دغه خبره تاسو دغه په حساب باندې اشاره کوي دا در سره منم چې افغانستان د پاکستان او د ایران بازار د کنه د ټول مواد چې راځي د ساختمانی مواد د ټول مواد په افغانستان کې چې راځي د دې څخه استفاده کیږي مګر د سرکو چې جوړیږي هغه سرکونه چې د دولت له طرفه او دغه سرکونه چې وزارت فائده ملي طرفه او چې بودیجه راځي د وزارت مالیه له طرفه دغه سرکونه د خپل معیارو په حساب باندې د ټکنالوژي ساختمان د سرک سازی په حساب باندې ساختمان کیږي دغه په حساب باندې مکمل تیمونه ده چې د ارزیابي کوي چکایي لابراتوار کوي بیا اجازه
ورکوي چې غیر معیاري مواد وکړول
شي سرکونه کې په سل په سل دغه موضوع نه راځو مګر سل په سل دغه موضوع نه تاییدو په دې خاطر چې تیمونه ستا کار کوي مګر بیا هم شرکتونه
امکان لري چې سنځه موجود وي
شرکتونه د خپل د نفع په حساب باندې ځینی وختونه د مشکلات به ایجادوي مګر زیاتر عامل چې زمونږ د انجینرینګ له نظر څخه ده دغه سلور موضوع چې ما مخکې اشاره وکړه دغه موضوع په حساب باندې
انجینر صاحب دلول اروپا برخه کې د سالنګ په بدیل لار باندې فکر شوی وو او پلان هم ورته جوړ شوی وو شپږ لارې بدیل پیشنهاد شوی وي په دې برخه کې څه پرمختګ شوی
د سالنګ موضوع یو بیل موضوع ده یو استراتیژي نقطه ده یوازې د دغه نخلولو د شمال د جنوب نه ده د ټول آسیای مرکزي او دول دغه ایوادونو چې د افغانستان په شاوخوا کې تجارت ترانزیت دغه لار څخه استفاده کوي چې بدیل تر اوسه نشته دغه لار چې تا اشاره وکړه د سالنګ بدیل نه ده دا د سالنګ موضوع ده چې باید دغه مشکل حل شي
سالنګ تر څنګ بدل
راغله نه دغه خپل د سالنګ لار ده چې شپک دغه مشکلات باید رفع شي سالنګ د 50 کالیس مخه د دې په حساب باندې چې دغه ترافیکی استون زباید په نظر کې ونیول شي چې رفع شي دغه په حساب باندې شپکتر طرح ولندې شوی وو چې دغه شپکتر هم د بودیجه غوړي
یعنی دا طرح د دې لپاره دی چې دغه لار پراخه کی
دا خبره ده دغه ټول سرکونه چې په افغانستان کې په پلان کې ده دغه ټول د پیسې په حساب باندې همدغه
سره یعنی د بودیجې مشکل چې تر اوسه کار
بودیجې مشکل ده.
بله انجینر صاحب، بل موضوع دا تاسو ازادي راډیو سره په مرکه کې هم ویل چې هغه سرکونه چې د یو اس ای ډی او د پینټاګون له خوا ورته پیسې ورکول کېدل شاوخوا 2000 کیلومتره په افغانستان کې کار په ټپه درېدلې له تیرو دوه کلو راهیسې، اما یو اس ای ډی سره چې موږ خبرې وکړې هغوی دا موضوع رد کړ، وایي موږ فقط د خوست او ګردیز ترمنځ یو سرک ده چې په هغه باندې کار روان ده، له هغه پرته موږ ټول خپلې پروژې بشپړې کړي.
ما دغه موضوع نه سنه ده ولې چې دغه ټول سرکونه چې ده د یو اس ای ډی مربوط ده، دغه سرکونه چې په هېواد کې تقریبا شاوخوا نږدې دومره کیلومتر شته تقریبا نه مشخص نه ده چې څومره ده، دا د ادارې انکشافي ایالات متحده امریکا د ایساف د کورس اف انجینرینګ دغه ټول بخش ارمی نظامي د دوی هم د ټول مربوط ده، دغه ټول اکاونټ مونږ ته تر اوسه معلوم نه چې څومره د یو اس ای ډی مربوط ده، څومره د کورس اف انجینرینګ ده، څومره د پی آر ټی د ایساف په حساب باندې دا مربوط کیږي. یوازینی علت د دې موضوع په دې کې ده چې دغه سرکونه چې د هغوی له طرفه قرارداد شوی وو، یو سرک چې مهم سرک ده چې کابل ګردیز سره نښلي چې د یو اس ای ډی له طرفه ده، او د یو اس ای ډی ځینې پروژې په دایکندي کې هم شته چې هغوی هم په تپه درول دي نیمګلې پاتې دي، او خو هغوی چې راده یې د هغوی موضوع ده، وګر موږ ته چې معلومه ده دغه موضوع د یو اس ای ډی د ارمی د بخشونو د نظامی چې موږ سره کومک کوي چې همیشه د افغانستان خلک سره کومک کړی ده، ځینې سرکونه چې ډیر قسمت اعظم قسمت جوړ شوی د دغوی له طرفه ده، د پکتیا ده، پکتیکا ده، په خوست کې ده، په ګردیز کې ده، په دایکندي کې ده، په نورستان کې ده، شاید
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دسمبر په 12مه نیټه افغانستان د ریل پټلۍ د نړیوال ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ، له هغه وروسته د ریل پټلۍ د پراختیا لپاره کوم پلان جوړ شوی؟
پتلی په حساب باندې په افغانستان کې ډیر کارونه شوی دي، لنمحاله او اوګدماله پلانونه په حساب باندې، د لنمحاله پلانونه په حساب باندې امدا اوس د کار د سروې په حساب باندې چې د ترکمنستان د افغانستان له طرفه تاجکستان ته نکلي دي کارون پکې روان دي، سروې په حساب باندې چې سروې چې ختم شي، د تخنیکی مسایل چې ختم شي،
هغه ولسمشر
کرزی کرزی صاحب چې افتتاح کړی وو، هغه یو قسمت وو چې د دننه د ترکمنستان د هیواد په حساب باندې وو، چې هغه خط بیا افغانستان سره د ترکمنستان د افغانستان سره نکلي، بیا نور ساحه تر اوسه کار افتتاح شوی نه ده.
د افغانستان دننه هم د پټلۍ ته چې ولسمشر کرزی په ترکمنستان کې افتتاح کړ، د افغانستان دننه څومره کار ورته شوی، پلان باندې کار روان ده؟
ما مخکې درته دغه موضوع په حساب باندې اشاره وکړه چې دغه کار د تخنیکي له لحاظ سروي او ډیزاین په حساب کارونه روان ده، دغه کارونه چې ختم شي انشاءالله د هغه څخه د ختمېدو سره بیا د مرحله تدارکاتي ته ځي چې دغه د ساختمان په حساب باندې کار به شروع کړي.
وحید صاحب، نړیوال څومره علاقه لري تر څو د پټلۍ په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي او په دې برخه کې پانګونه وکړي؟
یو موضوع ده چې افغانستان اوس د آسیا په منځ کې زمونږ کشور یا افغانستان که دغه منظم سیستم ترانسپورتي سیستم ولري، دغه ډیر یو لوی عاید یوازې نه د افغانستان ته، دغه نور هیوادو ته هم په برخه کې، دغه همکاري اقتصادي سازمانونه چې د افغانستان په شاوخوا کې ده، دغه ټول ضرورت لري چې د افغانستان څخه استفاده وکړي، د یو بل سره ونښلي، او دغه تجارت ترانزیت سیستم به د یو بل سره ترقی وکړي. د دې په حساب باندې دغه ټول نړیوال سازمان نونه چې کار کوي او یا اورګنایزیشن چې د اقتصادي د ترانزیت تجارت په حساب باندې کار کوي، د ټول علاقمندي چې د افغانستان څخه ارتباطات ولري، او د دوی علاقمندي دي چې
دا مهال یواز د حیرتان بندر او مزار شریف ترمنځ 15 کیلومتره پټلۍ فعال ده، د اسلام قلعه بندر او هرات ترمنځ هم په 143 کیلومتره پټلۍ کار روان دی، دا د اسلام قلعه بندر او هرات ترمنځ د پټلۍ به څو وخت بشپړ شي؟
دغه موضوع تقریبا د 100 کال کېږي چې جنجال کار همدغه سره روان ده، دا د ایران د هیواد له طرفه چې د هغوی د کومکونو په حساب باندې باید تکمیلی ده، تر اوسه چې کوم ستونزه د دې موضوع په حساب باندې ده، چې یو د امنیتي ستونزه و، یو د استملاک موضوع و، چې دغه مسایل رفع شوی ده، مګر تر اوسه 100% دغه کار چې باید ختم شوی و کار پکې مشکلات لري، چې دا ستونزه د ایران له طرفه ده.
ایران د پروژې ته ستونزه جوړی؟
نه، ایران ستونزه نه جوړی، ایران غواړي چې دغه پروژه ختم کی وینم غوړي چې دغه موضوع بشپله سي هغه اجمنه چې کړی د خپل د اجمنه خلاف نه ده مګر زینې استونز چې دغه د پروژه په حساب باندې د امنیتي مشکلات دغه مسایل و دی په حساب باندې سو مودې دغه وزن دي او تقریبا اضافه تر د دوه کال څخه دغه مشکلات استملاک و چې دغه په حساب باندې د زندې دي دا تکمیل دغه مسایل رافع شوی ده فکر کوم چې د نیوی کال په حساب باندې تر ختم د نیوی کال په حساب باندې نیوی کال زمونږ د نیوی کال په حساب باندې اوس خدای مالی د نیوی کال په حساب باندې خو
مونږ د نیوی کال د یار سره نویم کو انجینر ست خبروند په شی بود رسیدلی افغانستان پلان لري چې پراتونکو کې د تورخم کابل او شیرخان بندر لاره په تاجکستان او چین سره وصل شي او همداشان افغانستان غواړي چې د هرات بادغیس فاریا بل لاره له روسیې او اروپا سره د سړکونو او ریل پټلۍ په وسیله وصل شي دا موضوع تر اوسه د پلان په برخه کې پاتې ده او په دې برخه کې هم څه کار شوی
نه دا د دې په حساب باندې کارونه روانه نه دا د تخنیکی له لحاظه د مقدماتي مطالعات ختم شوی ده په دغه لارو کې د ریل ګاډي د پټلۍ په حساب باندې او د سړکونو په حساب کار د القوی په سړک باندې جریان لري هغه قسمت چې د بادغیس څخه د هرات ته نخلي کی او دغه مکملي دغه القوی سړک کار پکې د دې په حساب باندې جریان لري دغه کار چې ختم شي ان شاء الله د بخار د دمبر سړک په حساب باندې دا سرحدونه د یو بل سره نخلي او د تورخم جلال آباد لار سوم د مخ کې تاسو هم د دې شاهد و چې د پاکستان وزیر مالیه راغلی وو او د افتتاح سو د پاکستان د کومکونو له طرفه وو چې دا هم ان شاء الله د کار شروع کیږي
او ریډونکو ته ډاډ ورکوي چې د سړکونو د جوړېدو لپاره او د خرابوالي د مخنیوي لپاره او د ریل پټلۍ د پراختیا لپاره به تاسو څه کوئ
د افز مراقبت په حساب باندې کار روانه ده پلانونه چې ستراتیژي د افز مراقبت جوړ شوی ده یو سونز د مکمل سونز د مالی لګښت په حساب باندې ده او د ریلګاډي د پټلۍ په حساب باندې د ساختمان دغه پلانونه مکمل په هر قسمت کې کارونه پکې روان ده کده سیستم په حساب باندې د ساختمان ده کده سروې ده ډیزاین ده راتلون کې کالو کې زمونږ وادوال باندې د شاهدان به چې مونږ به د ریلګاډي د پټلۍ په حساب باندې خپل د گاوندی ایوادو سره ان شاء الله وسلیګو
ډیر مننه کوم بعد زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه د پروګرام همدلته پای ته رسیدې ل خپل ملما د فوایدامي وزارت له ساختماني مرستيال انجینر احمد شاه وحید صاحب څخه ډیر مننه
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو